د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه وکړي، او همداراز له طالبانو غواړي چې اوربند او د تاوتریخوالي کمښت ته لومړیتوب ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی. د ناتو سرمنشي وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. د اوروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ښاغلی ستلتنبرګ دا خبره تیره شپه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرنس ته وکړه.
Next year about whether
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول افغانستان ووزو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو کېږي. دا پریکړه به د ناتو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کېږي. په را روانه فبروري میاشت کې به د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړي. د اوروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې. په ګیزاب او دهراود کې له تیرو 2 میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15 زره کورنۍ بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي. د والی ویاند احمد شاه ساحل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیرونی په غزاب ولسوالی کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام داشان. سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالی کې تقریبا 1.5 زره کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالی کې.
د والی ویاند وایي مرکز ترینکورته د بیزې شویو لپاره هم لیوي مشتي همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې په وسلوالن خطه کې 2 وسلوال وژل شول او 8 نور ټپیان شول. د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل دغه نخته نږدې 30 ساعت روانه وه.
دو تن از تروریستای طالب کشته شدن، 8 نفر.
پدی نخته که 2 تروریست طالبان وژل شوی، 8 تن نوری ټپیان شوی دی. د دوی وسله او مهمات له منځه وړل شوی او 2 موټرسایکلونه چې د دوی سره وو هم تخریب کړای شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ښاغلی رضای ویل په دې نخته کې افغان امنیتي ځواکونه ته زیان نه دی اوښته. د جرمني پولیس وایي لک تر لګه 4 کسان هغه وخت مړه او 9 نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولیس نګدې یو موټر وهل. د جرمني رسنی وایي پیخه پروند دغه خار په داسې ساحه کې شوی چې د خلکو د تګراتګ لار ترې تیر شوی ده. پولیس په ټوټر کې لیکلي یو کس له موټر سره نیول شوی ده. د پولیسو په لمړنۍ راپورونو کې ویل شوی چې 4 کسان مړه او پولیسو سیمه کلا بند کړې ده. یو عیني شاهد یوې جرمني ورسپانې ته ویلي یو موټر چې ډیر تیز روانو پر خلکو ور برابر شو. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. رسنی وایي ولسمشر ټرمپ دغه پیسې په نومبر میاشت کې وروسته له هغه راټولې کړې چې خپلو پلویانو ته یې له توندو الفاظو ډکې ویناوې کولې او په عین حال کې په ټاکنو کې د درغلیو بې اساسه ادعا هم کړې وه. نیویورک ټایمز د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ هغه میاشت د مالی مرستې له بیړنۍ غوښتنې سره سم 100 میلیون ډالر بسپنه ټوله کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا مخکې د پیسو دغه اندازه 150 میلیون ډالر ښوولې وه. ورځپاڼو دغه راپور د هغو کسانو په حواله برابر کړی چې د بسپنې دا موضوع یې تایید کړي خو خپل هویت یې په ډاګه کړی نه دی. او د افغانستان د فلمونو لسروزینه ملي فستیوال لاجوارد پرون پای ته ورسید. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دغه فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅولو. دغه وزارت وایاند صابر مومند پرون د یاد فستیوال په اړه وویل:
موږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واچول ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکخان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات په کې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د حیات لورې د ارزونې وروسته هغه ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 216 فلمونو لډلې 55 فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوړشي او چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یو اعلامیه کې ویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناتو سرمنشي له طالبانو یو غوښتنه لري:
وی کال اون طالبان ټو ریډیوس وایلنس.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
سره له دې چې 13 میلادي میاشت یعنی نومبر په کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنډي میاشت وخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زینو لاستراړو خبره کوي.
د متربمونه مخنیوي سوي دی مقناطیسی ماینونو مونږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحه ته رایه ورکړه چې د نهایی تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وویل:
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. یون ستولتنبرګ وویل وروسته دې د سولې خبرې بریالۍ او پر یو اوربن صلاح وشي. د ناتو سرمنشي وویل دوی په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لومړي ګام کې دې په افغانستان کې خپلې وسلوالې حملې راکمې کړي. یانس ستولتنبرګ برای د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنی غونډې د لومړي ورځې په پای کې یو آنلاین کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل:
وی کال اون طالبان ټو ریډیوس وایلنس.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي. وروسته غواړو چې د سولې پر یوې موافقې صلاح وشي چې اوربند هم یو برخه وي. په لومړي ګام کې د تاوتریخوالی کم شي. هدف د افغانانو په مشتي سولې حل دی. البته چې یو ورخي زور باندې باید یو برخوي.
وسلوالو طالبانو د ناتو د سرمنشي د دې تازه غوښتنې په اړه څنډې ویلي، خو مخکې دولتي ځواکونه د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي وو. د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت چې د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا سلاسي، خو تر اوسه پر کړنلار موافقه نه ده سوې. د ناتو سرمنشي خوشي شو د چې په تیرو څه کم 12 لسیزو کې د اول ور لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مستقیمی مذاکره کیږي. یانس ستولتنبرګ وویل دا له معلومه نه ده چې دا مذاکره به نتیجه ورکړي کنه. خدای له سیاسي لارې د افغانستان د رواني کشلې د حل یوازنی امکان وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې دیبورا لاینز په دوه ورځني سفر پرون قطر ته ورسېده. میرمن لاینز به په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو له غړو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل دوی د سولې د موضوع تر څنګ په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم بحث وکړ.
NATO supports the Afghan peace process and as part of
NATO د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د دې پروسې د برخې په توګه مو په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې 2500 ته د خپل پوځیانو د کمولو پریکړه کړې، د ناټو د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو نیمایي شمیر غیر امریکایي پوځیان دي. وزیرانو واضح کړه چې ټول متحدان به دغه ماموریت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې وي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي وو ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ نه کړي. هغه دا خبره پرون د ناټو د نورو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تیره میلادي میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنړې میاشت و. یوازې په کابل پانتون په بریده او په یو ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله 2 کسان وژل شول او 9 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورونا چارو وزارت که څه هم د بریدونو د دقیق شمیر او له امله یې دا وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په دې اړه ناجي صافی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو دوه ورځ مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څیرنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان وژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتک پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشعل پونم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډیره رسنیزه شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د بخانی چلوونکی یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسی ماين په چاودنه کې د نموړي په ګډون 3 کسان وژل شول. دا تر نورو ډیره رسنیزې شوې پیښې دي، خو په تیر یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسی ماينونو د یو شمېر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړ شوې چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشو چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح د سه‌شنبه په ورځ د 6:30 په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسي ماینونو د چاودنو یو شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې چې د ده په خبره کې یې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د 6:30 د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې د 9 پیښو خبر ورکړل شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه سرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د 6:30 د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوي یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهنیت جوړول. خوشبختانه د ټیم سره او د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د خاریانو ملاتړ بے ساری دی. پر کابل پوهنتون د بریج شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. د غراس په دانش کوثر کورس باندې هم د بریت طرحان نیول شوي دي. هر ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دسګیری لري لاسته راوړنې لري.
د یادونې ده چې طالبان د کابل پوهنتون او په کابل ښار کې په توغندیزو بریدونو کې لاس لرل رد کړي وو او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش وسلوالي ډلې په ځان منلی وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواو د سولې د خبرو د چټکولو او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغان حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جګړه هم غیر اسلامي وبلله. وی ویل روانه جګړه په افغانستان کې د تیر ځل په شان د نظام د ړنګولو لپاره د بهرنیانو یو دسیسه ده. نور حال له خوست د نجیب الله لوخیل پراپور کې اورو.
د خوست لسګونو دنیا عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د ویغونډ لارې په افغانستان کې روانه جګړه غیر دینی او د نظام د ړنګولو لپاره د پردیو یو داسې سو بلله. دوی لخکیلو لورو وغوښتل چې د افغان وژنې د بندیدو او لورانې څخه د هیواد ژغورنې لپاره د جګړه بنده او د سورې بهیر دی چټخ کی. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی ویل روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده، نو د بهرنیانو پر ځای ټول باید خپل وطن ته کار
او دین اورستا جنگ دا یو جهاد نه بلکې فساد مون بولو او دا غیر شرعی جنگ نه بولو. دا د افغانانو د تبکوالو د خپل حکومت د رنګولو جنگ یا د شومګو او دا د افغانانو د مسلمانانو په ګټه نه بلکې دا د خارجونو په ګټه دا تمومیږي. مونږ یو چرته خپل وطن ته ګټو کو نه دا چې بل ولسته ګټه.
دا چې د نظام پر وړاندې د جګړې مسله په دیني لحاظ څنګه ده په اړه مولوي احسان الله حسین ویل،
د الهزر علماء او د سعودي علماء او د بنگلاديش علماء او د ټول اسلامي نړۍ علماء د دې څخه ورسته چې کله دوی د امریکایانو سره تعهد وکړل نو د دې نه ورسته د افغانستان کې جنگ جهاد نه بلکې فساد ګڼل دی. موږ دا وایو چې نظام هم دغه نظام دی، د دې رنګول موږ هیڅ ته هم نه ورکو، اما اصلاحات ته اړتیا شته په نظام کې هم ستونزې شته د غې د اصلاح
په غونډه کې ډېرې ویناوالو د سولې پر روانو خبرو اترو کې د دینی عالمانو د ونډې د ډېرې دوه غوښتنه وکړه. مفتی محمد سلیم منصور وای،
نو موږ چې صلح غواړو بین الاقوامی، صلح غواړو، هغه صلح غواړو، قانون مو اسلامي ده، شرعي ده، جمهور مو مسلمان ده، قاضي مو مسلمان ده، عسكر مو مسلمان ده. د دې په حد کې موږ خپل علما کرام قران عظیم شان لرو، تفاسیر لرو، علما کرام لرو. علما کدا چې وی چې خپل رئیس جمهور د افغانستان اسلامي حکومت خپل دې ته توجه وکړي، علما کرامو ته مراجعه وکړي، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به د صلح رامنځته شي.
د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران هم وایي کدی هیواد په کچه علما راپورته شي دوی دا قابلیت او صلاحیت لري چې په دواړو خواو د جګړې د بندولو غږ وکړي او په دې برخه کې عام ولسونه له ځانه سره ملګري کړي.
حقیقت دا دی چې علما په اسلامي ټولنه کې ډیر مثبت رول لري، نو د دې وجه نه علما که په واقعي معنا باندې لکه نن چې کومه غونډه وشوه دا غونډې دوامدارې شي، د ولسوالیو نه او په ټولو ولایاتو د افغانستان کې علما راپورته شي، علما د دې ځواک لري او د دې صلاحیت او قابلیت لري چې د جګړې د بندېدلو لپاره په دواړو خواو باندې غږ وکړي. علما په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کولای شي چې عام ولسونه هم له ځان سره ملګري.
د خوست لسګونه دینی عالمان داسې مهال له افغان حکومت او طالبانو د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د تیر شنبه ورځ ماښام د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو د بین الافغاني خبرو د کړنلارې د ورستې کېدو اعلان کړی وو. بیا د سورې په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو له مقدمې پرته پر یو شت مواد باندې په اصولو کې موافقه شوي. خود مقدمې متن نور به بحث و وضاحت ته اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوري اورو.
له بونتر دوهې پورې ولې افغانستان تر اوسه په جنگ کې دی؟ امریکایي رایس ټو پیس خبرونه تر دې سره لیکلانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اوسني نظام چې د بنسټ ډبرې د جرمني په بون ښار کې کېښودل شوه او اوس راتلونکي د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل کېږي کتنه کړې ده. په دې اړه د خبرو شوي مطلب په پاسنۍ برخه کې یو تصویر خپور شوی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی او تر شاید مارشال محمد قسیم فهیم او یو شمیر نورو جهادیانو څیرې ښکاري چې سړی ته د بنتر غونډې وروسته حالت انځوروي. رایس ټوپیس لیکي وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو پاوز په افغانستان کې د شمالي ټلوالې ډلې په مرسته د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکه کیښود، د جرمني د بن ښار د 2001 کال په ډسمبر کې د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي ډیموکراتیک نظام اساس کیښودل شو چې د انتخاباتو، د ښځو او نورو بشري حقونو، مدني ټولنې او نورو سیاسي ازادیو مسایل یقیني کړي. داسې انګیرل کېده چې ګواکې جګړه ختمه شوې او د دې هېواد د بیا رغونې بهیر هم د نړیوالو پر پریمانه مرستو سره پیل شو. 19 کاله وروسته دوحه د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربنه ده. داسې یوې غونډې چې یو اړخ هماغه د امریکا د پرځول شوې 19 کاله مخکې واکمنۍ پاتې شونې، یعنې طالبان دي. لیکوال دلته دا پوښتنه کوي چې ولې افغانستان خپل ځان همداسې په جنګ کې ویني. ورپسې د طالبانو د بیا راټوکېدو په اړه د یوه منل شوي اصل یادونه کوي او لیکي، لومړي څو کلونه افغانستان په سوله کې و، خو کله چې د امریکا پوځ ډېر پام د عراق جګړې ته واړاو، طالبانو په پاکستان کې له خپلو امن ځایونو څخه په استفادې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او بیرته ځانونه سره منسجم کړل. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې څرنګه طالبان وتوانېدل چې د ائتلافي ځواکونو او د نسبتا سنبال شوي افغان ملي اردو په وړاندې دومره پیاوړي شي او تر دې ځایه راورسېږي. لیکوال وړاندې همداسې نورې پوښتنې مطرح کړي او د ځواب موندلو هڅه کړي، خو د مطلب پای هم په دې پوښتنې سره پای ته رسوي چې په افغانستان کې روانو شخړو ته په پام افغانان تر څه حده هیله من کیدای شي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به په دې هیواد کې امن او ثبات راوړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ناتو په دې هیواد کې له یوه مبهم حالت سره مخ ده. په دې اړه په یوه مطلب کې چې په ملیټری ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی لولو چې ناتو له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله په دې هیواد کې پر خپلې راتلونکې غور کوي. په دې مطلب کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې د ورځې څرګندونو ته پام اړول شوی چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې په یو خبری غونډه کې کړی دی. ستولتنبرګ ویلي، په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمیر سرتیري له افغانستان نه وباسي، دغه پوځي تړون په دې هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یوه مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یو وخت کې چې د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو حملو زور اخیستی دی. په دې مطلب کې وړاندې لولو، ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 11,000 سرتیری لري او ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته بسلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی، تر ډېره د امریکایي پوځیانو پر هوایی ملاتړ، ترانسپورټ او لوجستیک هم متکی دی. د دې تړون اروپایي غړي به د متحدو ایالتونو له مرستې پرته حتی له افغانستانه په وتلو کې هم ستونزې ولري.
عام افغانان په درملتونو کې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو پلورل د خلکو له ژوند سره لوبې بولي. دوی وایي حکومت تل وایي څارنه کوي خو عملی اقدامات یې نه دي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د ورځنۍ ګزمي خبره کوي او وایي که په دې اړه څوک ونیول شوه قانوني چلند ورسره کیږي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
خی ډیره خلک د ډاکټرانو له نسخې پرته درملتونونو ته د درملو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي، خو یو شمیر کابل خاریان وایي په دې برخه کې د درملتونونو مسؤلیت څه دی. د کابل خار اوسیدونکو اصیل وایي درملتونونه باید له نسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
ډیری ځوانان دي زمونږه چې په همدغه ستونزه کې ښکیل دي، په ولایاتو کې او په مرکز کې هم دا ستونزه شته چې پرته له نسخې نه دوا ترلاسه کوي، هغه بیا طبي ده چې یا به ورته کوم بل مرض را پیدا کوي. کله څوک غواړي درمل ترلاسه کړي باید خپل معاینات ترسره کړي او هغه ضرورت شی چې د مرض مطابق وي، د مرض د منځ وړلو لپاره وي، هماغه درمل ترلاسه کړي.
د کابل خار بل وسیدونکو نقیب الله بیا په دې برخه کې خلک هم ګرم ګڼي او وایي چې درمل باید د ډاکټرانو په مشوره واخیستل شي.
په خپل سر د واخیستل دا هغه چاره ده چې اوس موږ په ټولنه کې ډېر عامه شوې، خو موږ په دې پوهېږو چې دا ضرورونه هم لري، خو پرته د ډاکټر د مشورې نه دا اصلا ښه چاره نه ده. ډېری کسان مې لیدلي چې دا کار یې کړی خو وروسته به بېرته پښیمانه شوي دي، ځکه ورته ضرر یې کړی بېرته به پښیمانه شوي دي.
کابل خاریان د بی نسخه درملو د پلورلو په برخه کې اړوند سارون کې ادارې هم په ناغېړې تورنوي. په دې ورسته کې د کابل امنیه قومندانۍ یو لیست خپور کړی او د نهات یا هاغو درملتونونو د بندېدو غوښتنه یې کړې چې ځینې قانوني جواز نه لري او د دې وزارت په وینا نشه لرونکي درمل هم پلوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د درملو د تنظیم ملي اداره هر څلرویشت ساعته وروسته له درملتونونو نه د څارنې لپاره د ګزمې ټیمونه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د دوا د تنظیم ملي اداره خپل کاري ټیمونه لري چې په مرکز او ولایتو کې له خصوصي او دولتي دواخانو یا درملتونو څخه لیدنه کوي. هر درملتون بدون د نسخه څخه چا دوا ورکړه او ګیر شو نو قانوني چلند به ورسره وشي.
له دې سره هم مهاله بیا یو شمېر روغتیا پالان وایي هغه خلک چې له درملتونونو نه له نسخې پرته درمل اخلي د وخت په تیریدو په نورو ناروغیو اخته کیږي. د داخله ناروغیو ډاکټر احمد علي کریمی وایي
افغانستان کې دا شی ته پاملرنه نشته په څو دلیلو باندې. یو دا ده چې ساتامه یا حکومت دې شی ته توجه نه کوي. دویمه خبره دا ده چې دواخانې د مسلکي خلکو په واسطه نه چلي. یو تاجر دی راغلی دی دواخانه جوړه کړې ده، یو څوک د فارماسیست په نامه کېنولی دی یا دواګانې خرڅوي. معمولا دوی هغه بالخصوص انتیبیوتیکونو په برخه کې چې دا یو چلنج جوړ شوی دی، بې ځایه استفاده د انتیبیوتیکونو سبب د دې کیږي چې مقاومت د بکټریاګانو د انتیبیوتیکو په مقابل کې دومره لوړ شي چې بله ورځ دوا اصلاً تاثیر نه کوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي چې د ډاکټرانو له نسخې پرته په درملتونونو کې د درملو د پلورلو مخه باید ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا څوارلس زره قانوني درملتونونه شته، خو دا هم وایي چې سلګونه نور ناقانونه درملتونونه هم فعالیت کوي چې حکومت پرې نه دی خبر.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. له دې سره که د 2015 میلادي کال اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي بندیزونه کم نه کړای شي، د ایران د یورانیمو غني کولو چارې نورې هم چټکې کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ایران پارلمان چې توندلاري وکیلان اوربان دیوال کلري پرون سه شنبه دغه تازه لایحې ته رایه ورکړه. دغه اقدام ته د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده د وژنې د غچ اخیستو په سترګه کتل کیږي. فخریزاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو پوځي ډوله کمین کې ووژل سو چې کوم سازمان یا هیواد د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس مشر محمد باقر قالیباف لایحې ته د رای تر ورکولو وروسته وویل
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته دا پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
تر دغه انکشاف وروسته د ایران د دولت ویان علي ربيعي خبرداری ورکړ چې دا اقدام به د ایران اټومي پالیسي بدله نه کړي. هغه دا پالیسي د ملي امنیت عالي شورا امتیاز وباله. د امریکا متحده ایالاتونه په 2013 میلادي کال کې له هغه اټومي تړون څخه چې تهران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و وتلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولی دي. په بدل کې ایران له خپلو هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړې چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو او د ایرانیمو پخول یې هم چټک کړي دي. خو بیا هم د ملګرو ملتونو څارونکو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د ایران اټومي ساحې تفتیش کولې. د تازه لایحې له مخې که غربي قدرتونه بریتانیا، فرانسه، جرمني، چین او روسیه چې د اټومي تړون لاسلیکونکي هم دي، ایران ته په یوه میاشت کې دننه بیرته نړیوالې بانکداري او د تیلو مارکیټونو ته د لاسرسي امکان برابر نه کړي، د ایران حکومت به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د څارونکو تفتیش وځنډوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او داریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. په دوی منی مای کې به وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. همدارنګه دوه راپورونه هم لرو، یو په کابل کې د هوا د ککړتیا او بل د الیاس دایی د وژل کېدو په ارتباط د اندېښنو مفصل راپور دی. خو تر هغه مخکې اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. لنډ خبرونه واورئ. د ناتو سرمنشي وای د ناتو غړي هیوادونو او شریکان باراتلونکو کال وضعیت په کتو له افغانستان د وتلو یا هم هلته د خپل پوجانو د کمولو پریکړه کوي. یون ستلتنبرګ دا خبره تیر شپه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین کانفرنس ته وکړه. د اورزګان ولایت چارواکي وایي په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځای شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده. په گیزاب او د هراود کې له دوو میاشتو د سختو جګړو له کابله د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ بې ځای شوې. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمنی پولیس وایي لک تر لګه څلور کسان هغه وخت مړه او نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولیس ته نږدې یو موټر ووهل. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 150 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم راځو د پروګرام دویمې برخې ته. لومړی به ورشو کابل ته. د ژمي پر اکثر پلازمینه کابل کې د سون توکو لامل د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې ده. د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل د هوا د ککړتیا ستر لامل په لوړ پوړو استوګنیزو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول دي. ښاغلي همایون زیاته کړل شپږ سو څوارلس ثبت شویو لوړ پوړو ودانیو یوازې 115 فلټرونه لګولي. له دې سره ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینو بغل او د سالنډۍ پیښې زیاتې شوې دي. ناجیه ساپۍ په دې اړه یو راپور لري.
د کابل ښار ککړه هوا د پلازمینې د اوسیدونکو ژوند ته یو بل ګواښ. په وروستیو کې د پلازمینې د هوا د ککړېدو یو ستر لامل په لوړ پوړو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول ګڼل شوی. هغه څه چې د حکومت هم ورته پام دی. په تیرو کلونو کې هم د ژمي پر رسیدو سره د کابل هوا دا شان ککړې ده. د دغه ښار اوسیدونکي وایي هوا سړېږي نو ساک خل دوی ته ګرانېږي. د کابل ښار اوسیدونکی حیدر شاه په دې اړه وایي
تاسو ته معلومه ده دا غیر بل منزل جوړ شوی دی لکه غیر قانوني په حساب جوړ دی. دلته د زغال سنگ استعمالوي ټوله نو د دې د وجه چې کله موسم بدلیږي جمعې کې زغال سنگ استعمال ډیریږي. بل غټ مشکل د موټرو دی چې د قانوني په توګه ورته نظر نه کیږي. لوګي دی دود دی استعمالیږي. دا کوم پیادروي چې دی دا پخین دی خسرکونه خام دی چې کله باران کیږي واوره کیږي ډیر هوا سرک ته د خټې او غره راځي او بر راځي د بولار نشته. نو د دې وجه هوا ټوله مکمله په جمعې کې ډیره تبدیلیږي او صحت لپاره ډیر زیات تاوان او مضر.
د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون وایي له شپږ سو څوارلس ثبت شویو ودانیو 115 یې تر اوسه فلټرونه لګولي دي چې په خبره یې د شپې له خوا یې غیر فعاله وي.
متاسفانه افزایش نشان میده. 3-4 عامل عمده
له بعد مرغ د هوا ککړتیا لوړه کړې. څلور ستر لاملونه لري. د خلکو عواید راټیټ شوي. ټول د ډبرو سکاره سوځي. موټرې هم ستونزه لري. یو بیا سلنه موټر باید ودرول شي. ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د شپې له مخې هم لوی موټرې کولای شي ناورین رامنځته کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره ککړه هوا د کابل ښاریانو د ژوند لپاره یو لوی ګواښ دی. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په تیره یوه میاشت کې د ککړې هوا او ناسم چاپیریال له امله تر شپیتو پوری ماشومان د تنفسي ناروغیو له امله امر شوی دي. د دغه روختون د بیرنې سانګې مشر احمد فرید احمدی
د ژمی موسم را پر رسیدو سره د دې واقعیت فوق العاده زیات شوی دي. روزانه تقریبا د 200 حدود کې مریضان مون ته مراجعه کوي چې دینه بازي وخیمي چې وخیم منګه بسترو او هغه مریضان چې مشکلات ډیر زیات نه یا هغه تقریبا هغه زمنګ د ار بخش متخصص سبجی هغه ورته دوا ورکوي او مریضان رخصتو.
کابل د شاوخوا شپږ میلیونو اوسیدونکو په لرلو د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په ډله کې دی. که څه هم حکومتي بنسټونه هر کال له ککړې هوا سره د مبارزې خبره کوي خو خلک وایي بدلون نه ویني. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تېره اونۍ په دې اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې وه او ویلي وه چې په دې اړه راپور په څو ورځو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا له خلکو سره شریک کیږي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
ازادي راډیو ته غوږی بیلا بیل خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی د قضیه د جدي څېړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو د وژل کېدو پیښې په جدیت نه دي څېړل شوي چې دې کار خبریالان خواشینی کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه څېړل کېږي خو د کوم پرمختګ سره نه دی پکې ښکار شوی. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره بیا وایي دوی ته ویل شوي چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی قومندان یا چارواکی د دایي د قتل په تور نیولی دی. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، د تاسو پام ورته اړوم. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس دایي د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیه ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایي د وژنې په څیر د قضیې په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
دا په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحیې د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخشه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنېسته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنه کې د حکومت سوړ چلند شي د لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا اقره میاشتې پر 29 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلی چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نوی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کیږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانی خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي، موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته بنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمتغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګول ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا ژغ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي، نو زمون غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداده او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې دا غي پراس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی دا غینم زمون غوښتنه داده چې د الیاس دایی د مرګ چیرنې باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
په هرات کې د ټولو ټلویزیون خبريال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیه په چیرنې کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبريال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. که څه هم حکومتي مسولانو ژمنه کړې و چې دا پیښه به چیرې او عاملان به یې وپیژنې او مجازات به یې کړي، خو ښکاري چې دا پیښه چیړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبريال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکونکي اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي چې چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي، شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبريالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی، زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبريالان قرباني کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبريالانو پر روح او روان ناوړه کیس کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبريالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونې چارو وزارت ویان طارق اریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایي سوې نه ده، خو له دې یوې جملې پرته نور جزئیات ورنکړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه، وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دي واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دي کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي، د غوي جوابونه ووري. البته د خبرونه په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نور ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر مونږ نن ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته وو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسو ستاسو جواب ته.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چیز منگ دا ولسوالی اتون دیر وڑو که دی نفوس تقریبا آویا آزارا ترسی ترو سترمی میمن بیشوه تاسو نموحیل دا دا چیز منگ دا تیغام نورپول چارواب که ورسوی چیزی ترمین تلک پر اختیا ورکی دی ترمین دا آزمنگ رو اتون ترمیم آو لگا پر اختیا ورکی چی خلق پکیزشی دا بمو ډیرا مهرباني وي.
بل مسمم صاحب
مننه. لومړی خو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې تاسو د رادیو له لارې سره شریکې شوې. د حاجی شیراسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی، 220 روغتون دی چې مخکې د دېنه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لره. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې تر څنګ په ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅې پیل کړي چې په روان کال کې 3 ولسوالیو روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې د دې د سیمې د خلکو د نبوس په ثقه باندې غلطه د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زموږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو،